دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه
درنو اوریدونکو بیا سلامونه. زه سلطان محمد سرواریم او دا زما حق دی خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ریپورتونه وایي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې حتی د نجونو د دینی مدرسو د بندولو یا محدودولو هڅې کړې دي. د دا زما حق دی په دې خبرونه کې له ګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغه ډول هلې ځلې څه دلیل او سند لري، او ولې د طالبانو مشرتابه د ښځو د تعلیم په برخه کې شدید دریځ غوره کړی دی. راسره میلمانه دي ډاکټر صاحب فضل هادی وزین، د زده کړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې غړی، دغه راز د ښځو د حقوقو فعاله فروزان داوودزی هم زموږ سره میلمه ده. ډاکټر حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس په هم خبرونه کې را سره برخه واخلي، او دغه راز میرمن فوزیه عباسی د ښځو د حقوقو فعال هم په خبرونه کې برخه اخلي. مخکې له دې چې بحث شروع کړو، ډاکټر صاحب وزین اغلی داوودزی، موږ یو ریپورت لرو، دغه ریپورت اورو، بیا به دغه ریپورت پر رڼا کې خپل خبرو ته دوام ورکو. د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو مدرسې بندې یا محدودې کړې او ځینو ته د بندېدو خبرداری ورکړی. دا څرګندونې داسې مال دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسیدلی، خو له کندهار ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړی ده. ریپورت اورو ګرانو میلمنو، او بیرته راګرځو خبرونه ته.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سلسله وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینئ چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه وه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه ده ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي. مګم لا تر اوسه هېچا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوتې کړي دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید.
د کابل ښار د و میناهي اړوند مدرسې وې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 80% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا د نور نه وي.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مطرح وي، او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد یم چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات نجونو مدرسه ده،
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبي علومو او ژبو تدریس کېږي او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولي دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خپرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
درنو میلمنو، د ازادي راډیو رپورت مو واورېده. خبرې به له میرمن داوودزی سره پیل کو. میرمن داوودزی، څه فکر کوئ چې په څه دلیل دینی مدرسې هم حتی په نجونو بندې سوي دي؟ دوی دلیل دوی ویلی دی چې په دینی مدرسو کې هغه وایي محتوا یې دینی تغییر کړی، د نور مضامین پکې تدریسېدل. ستاسو نظر مهرباني میرمن داوودزی.
سلام تاسو محترم اوریدونکو ته، جناب دین څخه بلې زما غږ لرئ؟
بلې بلې ستاسو غږ لرو مهرباني.
زما غږ لرئ؟
بلې بلې ستاسو غږ هم لرو هم خبريږي.
او سلامونه تاسو ته، جناب دین څخه محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته دینی مضامینو یا دینی مدارسو پیسې کې باید ویم چې خپل په افغانستان کې ژوند کوم او عملاً دا مدارس اکثرا د نږدې نه ګورم. خوشبختانه چې دلته مکمل ډول باندې دیني مضامین درس ورکول کېږي، هیڅ مضمون د دوی خلاف د نصاب یا خلاف د شریعت نه دی. او پخوا د دې کې کومه نجونې چې مدارس ته ځي، نو دوی په پوره ډول باندې هماغه اسلامي حجاب چې البته د امارت اسلامي پخوانه ورته تعین شوی دی مراسمی، نو بنام په دې برخه کې موږ هیڅ داسې یو دلیل نه وینو چې د هغې په اساس باندې باید مدارس وتړل شي. او بله موضوع مهمه دا ده چې ما چې تاسو په رپورټ کې ویله، دغه اوازه ډېره زیاته ده، اما کله چې دیني مدارس نارسمن موږ پوښتنه کړې، نو دوی موږ سم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. په همدغه اساس یو تعداد مدارس فعلاً هم درسونه جریان لري او د دوی درسونه ادامه لري. خو په هر حالت کې زموږ غوښتنه دا ده چې په هیڅ دلیل باندې باید دا مدارس ونه خوړل شي، ځکه تعلیم د هر انسان حق دی، د ښځې حق دی. او کله چې موږ په یوه ټولنه کې میرمن یا نجلۍ کوو، نو دې معنا چې موږ یو کورنۍ یو ټولنه ګرځو، ځکه یوه کورنۍ د یوې ټولنې سمبول دی. نو په هغه کس باندې نه یوازې دا چې دا باید ونه تړل شي، بلکې ښځو ته نجونو ته د لا زیات تعلیم او تعلیمنه مسایده شي. مننه،
ډېره مننه میرمن داوودزی. ډاکټر صاحب وزین، له تاسو نه یوه نړۍ مننه، یو جهان تشکر چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې برخه اخلي. وزین صاحب، لشپغم ټولګینه پاس دنجونو لیسې بندې شوې، ورسته پسې پوهنتونونه وتړل سول، ورسته یو تعداد دنجونو او ښځو په طبي انسټیټیوټونو کې درس وایي هغه وتړل سول، وس دینی مدرسې دي، دینی مدرسو باندې هم فشار راغلی. څه فکر کوئ چې دا ډول اقدامات د څه یو نظر او ذهنیت نمائندګي کوي؟ آیا مطلق دوی د طالبانو مشران د نجونو او د ښځو د تعلیم مخالف دي یا لکوره د وتلو مخالف دي؟ په دې هکله که وضاحت ورکړي مهرباني.
سلام مجدد، سلام نورس. از یو ځل بیا دا حکم کوم چې متاسفانه د طالبانو په شتابه کې تقریبا دا اوس ورځ ورځ جوته کیږي، واضح کیږي چې دوی اصلا د ښځو د نجونو د تعلیم سره مخالف دي. په ګمان کوي چې دا د ښځو تعلیم، د ښځو د نجونو تعلیم دا د هغه شریعت او هغه برداشت چې دوی کلیوالی برداشت دین لري د شریعت نه لري د هغه مخالف دي. همدې دپاره اوس دا هېڅ په دې کې هېڅ شک پکار نه ده. اصلا دا نو د شک او تردد نه وتلې خبره ده چې مخکې خو دوی بهانې کولې او مختلف ذریعې بهانې لټولې او خلکو ته شفاف خبره نه کوله، اما اوس د څلورو کالو نه وروسته دا بالکل واضح خبره ده، جوته خبره ده چې د طالبانو مشرتابه یا حداقل په هغوی کې چې د طالبانو مشر رئیس حبت الله اخندزاده د هغوی سره نږدې کسان چې دي هغوی د نجونو د تعلیم سره اصلا په بنیاد کې دوی مخالف دي، او دوی هیڅ نه غواړي چې نجونې لاړ شي مدرسو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي، افغانستان ته لاړ شي. اصلا د دوی فکر همدغه ده، دوی فکر همدغه، ایدیولوژي همدغه ده. نو اوس دا خبر بالکل واضح ده، دوی مخکې دا ویل چې دیني مدارس فعال دي، او زه خپل زما سره خپل څنګه چې تاسو را پروتو افر کې دا خبره ذکر شو، زما خپل هم معلومات دا ده د مختلف ولایتونو نه، پرون ما د مزار شریف نه، د بلخ نه، د مدرسې مدیر سره خبره کوله، هغه ما ته شکایت وکړه چې اتن دوی باندې دا د کمپیوټر او د ریاضي او د دری او پښتو دا مضامین چې دوی تدریسوله په هغوی باندې دوی محدودیت لګول شوی دی، او امدید چې د طالبانو د معارف وزارت او د ویان چې دا خبره کړې چې موږ ته رسمي مکتوب نه دی راغلی، دوی دا د نفي په معنا نه ده، یعنی چې دا ډېرې خبرې داسې دي چې هغه په شفاهي طور خندهار نه امر راځي، او په همدغه شفاهي شکل دوی هغه تطبیقي پرته له دې چې دوی مکتوب راشي هغه کله کله دوی رسمن وایي چې دا خبره په واټس اپ ګروپونو کې دا خبره کوي، او ته مکتوب دوی خلکو ته سند نه راکوي، ځکه چې کېدای شي دوی باندې د میډیا خبره وکړي، رسنیو کې خلک شکایتونه وکړي. هغه نو دا خبره واضح ده چې طالبانو د قیادت او رهبري متاسفانه هغوی دا نه غواړي چې نجونې درس وایي، تعلیم وکړي، او دا یو فاجعه ده، او زه ګمان نه کوم چې دا مشکل حل شي. اوس به نو موږ ته دا تردد او دا هغه په کار نه ده، دا خوشبیني څنګه چې اول کې دا خبرو کېدای شي نن خشي سبا ته به شي، دوی به دې پر کار کې زمينه سازي وکړي، دا اسې خبرې دي کنه. اوس یعنی د خلکو د غولولو لپاره متاسفانه دوی شفاف خبرې نه کوي، متاسفانه.
او ډاکټر صاحب دا څه شفاهي هدایت ورکوي او څه لیکي نه، معنا یې څه ده؟ اندېښنه لري که څوک د خپل تصمیم په باره کې صاحب وي چې ما تصمیم درست نیولی، نو هغه هم لیکي هم شفاهي وایي، دوی شفاهي ولې وایي؟ دوی اندېښنه لري، دوی خلکو نه اندېښنه لري، له ریاکشن تاسو
د طالبان متاسفانه اکثرا دوی د حکومت ته توګه، دولت ته توګه دوی چلن نه کوي، دوی د یو ډلې په توګه، د یو تنظیم په توګه، د یو جریان په توګه دوی داسې چلن کوي. یعنی مخکې هم دا هغه شوي دي چې دوی ځینې مسایل داسې دي چې هغه په شفاهي شکل دوی وایي، امرونه ورکوي، هغه کوي، متحد المال صادروي په شفاهي شکل، او دا وایي چې دا تاسې مه لیکئ، بلې به لیکنه کې نه راځي، ځکه چې کېدای شي یو خدا ده چې دوی دا شته چې رسنۍ په دې باندې خبر وکړي، دا به نشر شي، خپاره شي، هغه مکتوبونه خلکو ته ورسیږي، نو دې لپاره دوی لپاره یو بدنامي به وي، ځکه چې دوی پوهېږي چې دا ښه کار نه ده، خلک په دې باندې ملت نور هغه کېږي، نور رسنۍ نړیوال، نو سره دې چې دوی شندان دغه شیان ته اهمیت هم نه ورکوي، خو بیا هم د میډیا نه، رسنیو نه، خلکو نه دی، یعنی دا هغه لري او اندېښنه لري چې دا خلک د خلک رسنیز کېږي، هغه کېږي، دوی کوشش کوي حتی المقبوض چې دغه نشي. متاسفه او بله خبره دا ده چې د همدې خبرې دپاره د معلوماتو د رسېدلو دپاره چې کوم دا د ژورنالستانو او دغه د یو حق ده، متاسفانه دغه دوی معلومات نه ورکوي کله کله، یعنی دې ځینې مسایل همداسې په پټو سترګو باندې هغه کوي، یعنی رسنۍ معلومات ته لاسرسی نه لري، یعنی نو په هر صورت دا یو فاجعه ده. نتیجه هم دغه ده، نتیجه دغه ده چې تاسو راپورونه وایي، نور راپورونه د افغانستان نه دغه خبرې کې هغه پخوا هغه نه شو چې قندهار کې چې کومه جلسه وه، په هغه کې دا خبره شوې وه چې باید دغه بند شي. او نور کوم طالبان چې هغوی په کابل کې دي یا نور ولایتونو کې چې هغوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، هغوی محافظه کاری کوي. متاسفانه هغوی د خپل چوکۍ دپاره، مقام دپاره یا نورو مسلساتو دپاره هغوی د دوی هم ساکت پاتې کېږي او په دې کې سکوت کوي، عکس العمل نه ښیي متاسفانه. نو دا د وطن او هیواد او ملت یو تر ناورین سره مخ کړی دی متاسفانه. او د دې پایلې نتیجې ډېرې خطرناکې دي. او دا وروسته 5 کال وروسته 4 کال وروسته په دا وطن داسې یو حالت ته ورسېږي چې په هغه کې به دا به د ژوند طالب وغواړي به دا نجیب نه نیږي متاسفانه.
کله کله داسې فکر پیدا کیږي که چیرې طالبان یو وخت راواړل دې فیصلې او تصمیم ونیسي چې د نجونو مکتبونه بیا پرانیسي او پوهنتونونه، بیا به څه وایي چې دا په 2 کالو کې 4 کالو کې 3 کالو کې ولې تړلي وو؟ دلیل به ورته څه پیدا کوي؟
هغه د یو عبادت نه منع کول دي په شری لحاظ، چې د سره جریمه او ګناه ده. بله خبره دا ده چې دا یو حق سلبول دي او دا دوام نه کوي. یعنی که سوان کې طالبان پاتې کیږي که بل هغه کیږي، دا بالکل دا نه پاتې کیږي. یقینا نجونې به انشاءالله افغانستان کې مکتبونو ته ځي، د مکتبونه بیا پرانستل کیږي، زمونږ لونې انشاءالله بیا مکتبونو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، مدرسو ته ځي. او دا تور داغ دا هغه کسانو په تندي باندې پاتې کیږي چې هغوی ملت دا ناورین سره مخ کړی دی. او کسبات لیکن یو د خوشنۍ خبره دغه دا ده چې کسبات طالبان خپل دا فیصله بدل کړي او دا وایي چې موږ مکتبونه بیرته پرانیزي. خو هغه نسلونه چې دوی بې سواده پاتې شوي دي، هغوی د مکتب او تعلیم نه حرم شوي دي، د هغوی عمر ضایع شو. هغه تقریبا جبرانیږي. یعنی کله سړک خراب شي، سړک جبرانیږي، جوړیږي، چپخانه وران شي، ویجاړ شي، بیا جوړیږي. اما د تعلیم او د تربیه او د تحصیل دا نجبرانیږي. هغه عمر لاړ، ځکه دا عمر د ژوند د حیات د دبات نه ګرځي. نو دا د سیستم چې فات افغانستان سره، انسانیت سره، اسلام سره، چې دا بالکل نجبرانیږي. یو جرم دا او تاریخ به دا ولیکي. او خلک چې دا کار کوي چې دې شغه پر نه وځي، ولیکي چې ملت به کوئی حساب کوي او دغه نه حساب اخلي. یعنی دا بغیر خپل سینه چې اخرت کې خدای شته وشته کنه، چې هلته ومن یعمل مثقال ذره خیر یره ومن یعمل مثقال ذره شر یره، هلته خوشته. لیکن په دنیا کې هم دا حساب کېږي د خلکو سره.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. میرمن داوزی ته براسو. میرمن داوزی، تاسو وویل چې دغه مدرسو په هغه معلومات لري که د نصاب په باره کې لږ معلومات راکړي چې دغه د نجونو په دینی مدرسو کې کوم مضامین تدریسیږي او استادان یې څوک وي او نجونې له شپږم ټولګي نه پاس نجونې هم ورزي کنه؟ میرمن داوزی، بلې.
په عمومي صورت باندې د نصاب پیسې کې البته باید ویم چې هغه د تعلیمي نصاب او د مدارس نصاب دی، چې مدارس باندې مشخص نصاب لري او د همدغه نصاب په اساس باندې دوی ته تدریس ورکول کېږي. او ساحې مطلقې جدا دي، ځکه د مدارسو که دینی مدارس دولتي وو یا غیر دولتي وو، پخوا هم دوی تعمیر، ساحه، اداره او معلمین ټول اوناس تبخیولي. او فعلا هم په همدغه شکل دي، مکمل مدیریت معلمین هر څه اوناس ته خوانه دي اوناسو دپاره. او په زمن کې د دوی هغه نصاب هم مطابق د تعلیمات اسلامي دی او په هغې کې کوم خاص ډول تغییرات نه دي راغلي.
یعنی هماغه د وزارت معارف لخوا کوم نصاب د تعلیمات اسلامي چې د هماغه تدریسیږي، څنګه ته عصري علوم لکه هندسه، فزیک، کیمیا دا هم تدریسیږي کنه؟
بله.
مننه. تخنیکی همکار می راتوایی چه دخدی؟
بعض مدارس بله، او در مکتب بله پس مدارس ته نصاب اور سره د تعلیمات مونږ یو تعلیمات مسلکی یا تعلیمات عمومی لرو یو تعلیمات اسلامی لرو چې مشخصي نو پدې کې چې مدارس کې د تعلیمات اسلامی اما غو نصاب تدریسیږي د تعلیمات عمومی نصاب هم اور سره تدریسیږي په سیسټم دې چې بعض مزامین څخه حذف شوی دي.
مننه مننه میرمن داوزی. میرمن فوزیه عباسی د ښځو د حقوقو فعال هم لمو سره وصل سو تخنیکی همکار میوای. خانم عباسی بسیار جا تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
سلام خدمت شما و مهمانان که در این گفتگو اشتراک کردن. تشکر سلامت باشین. ممنون از دعوتتان. در خدمت شما هستم.
خانم عباسی به حیث یک مادر، به حیث یک فعال حقوق زن، وقتی که میشنوین که در افغانستان دخترها از تعلیم بالاتر از صنف ششم منع شدن، چه حس میکنین؟
ببینین دخترانی که از صنف ششم به بالا نمیتوانن درس بخوانن، وقتی که روزی که من این خبر شنیدم واقعا شوک شدم. و نه تنها من، تمام زنانی که زنان از افغانستان که این خبر را شنیدن. این یک ظلم در حق زن است، در حق دختران ما، در حق آینده دختران و زنان ما هست. به خاطر از این که وقتی که در مکاتب یا دانشگاه ها یا پوهنتون ها بروی زنان و یا دختران بسته باشه، پیامدهایی که به دنبال دارد در 20 سال آینده، 10 سال آینده و یا حتی در چند سال آینده پیامدهای خیلی فاجعه‌بار و هولناکی هم برای خانواده، هم برای خود این زنان و دختران و هم برای اجتماع متاسفانه.
خودتان مادر هستین، دختر دارین، مدرسه میرن، مکتب میرن؟
من مادر نیستم ولی حتما لازم نیست که مادر باشی که عمق این فاجعه را درک بکنی. به عنوان یک زن من خودم چون که اینجا درس خواندم و میفهمم که درس چقدر بر من اهمیت داره، به همون اندازه که من خودم اهمیت درس خواندن احساس میکنم، به همون اندازه دوست دارم که همجنس من هم بتوانه درس بخونه و بر خودش مصدر خدمت در اجتماع شوه. بنابراین که لازم نیست که مادر باشی که عمق فاجعه را درک کنی، کافی است که زن باشی.
تشکر بسیار زیاد. شما خارج از افغانستان زندگی میکنین، وقتی که با خارجی‌ها با دوستان خود صحبت میکنین در این مورد عکس العمل اونا چیست؟ اونا چی میگن؟ که در افغانستان که در افغانستان دخترها و زنها را از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع کردن.
خیلی تأسف میخورن و ایره یک نوع جهالت، یک نوع حماقت اشخاص میبینن، کسانی که در خود حاکم بر اون کشور میدانن و فکر میکنن که در قدرت هستن و اجازه دارن هر گونه رفتاری با زنان داشته باشد و خیلی برشان باور نکردنی است که در قرن 21 زن و یا دختر اجازه درس خواندن نداره. یعنی حتی اونا نمیتوانن باور بکنن، میگن مگر ممکن هست که کسی اجازه درس خواندن نداشته باشد؟ به این اندازه برایشان باور نکردنی است.
رسانه های بین المللی میگه که افغانستان یگانه کشور جهان است که چنین محدودیت بر تعلیم دخترها و زنها وضع کرده. تشکر بسیار زیاد خانم عباسی، بسیار زیاد تشکر از شما. همکار تکنیکیم کوشش میکنه با ما باشین. خانم عباسی همکار تکنیکیم کوشش میکنه که با دکتر صاحب حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان هم وصل شویم، اما موفق نشده. دکتر صاحب وزین، ما پیش از اینکه به استودیو بیایم یک مصاحبه را دیدم و شنیدم. مصاحبه بود از آقای مجاهد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان. خبرنگار او را پختن که ورتوایی چه خپل هبات الله اخونزاده چه فکر لری دین جونو دزدکلو په حقله، بیا ورتوایی چه زینی خلق دست فکر که ترسو چه دای پواکی وی جونی بزدکلو چو پرینک دی. بیا پختنه ترکیه چه آیا مولی صاحب آخونزاده صاحب واقعا غالی چه دین جونو او خزو مکتبون او پوهنتونو نپرانستل سی؟ پا جواب که مجاید صاحب وایی امیر المؤمنین ده شریعت دیر سخت پابند دی، ده اسلامی شریعت احکام و تردیر زیاد التزام لری، زیاد ده خویندو افت ترجیح ورکوی، دا د مجاهد صاحب کلمات دي. وای امیر المؤمنین زیاد د خویندو عفت ترجیح ورکوي چې محفوظ وي په هر شکل چې وي، غواړي مطمئن سي چې تدریس هي چوکاټ محفوظ او مطمئن وي. ډاکټر صاحب وزین دا خبرې مو واوریدلې، د تعلیم له عفت سره تړل دا هغه د مولوی صاحبانو خبره کوم محل د اعراب لري کنه؟
ګوره دا خبره دا اوس د اوس په ترڅ ګناه د فارسي کې وایي کنه، یو ګناه دا ده چې دوی د الله تعالی بندگان انجونې د مکتب د پیلونو انسانان دغه د تعلیم حق سره به انساني حق شرعي حق او شهروندي حق او بل خوانه ته وي د عبادت تعلیم ترلاسه کول هغه عبادت دی، عبادت نه منه کوي. او د دې مې ګناه دا ده چې دوی دا دومره خطرناک ګناه ده چې د شریعت اسلام په تړي طالبان، او دین ادا نتیجه دا ده چې خلک اسلام نه شریعت نه کرک او نفرت هغه کوي چې دا څنګه اسلام ده چې دا دین د خزو ضد تعلیم ضد تمدن ضد ده. او متاسفانه دا ډېر ضعیفه بله خبره دا ده، ګناه دا ده چې دوی متاسفانه دا تعلیم دا یو توهین ده ټول افغانستان خلکو ته چې دوی وایي یعنی د تعلیم مکتب په دې معنا چې څو مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، مکتب ته ځي، د ښځې هغوی بې عفتي کوي، یعنی ولیعاذ بالله کله مکتب دا ده چې مکتب او مدرسه او پوهنتون دا د بې عفتي او د فحشا او د بد اخلاقي ځای ده. دا ټول افغانستان ملت لپاره توهین ده، دا ټول هغه کورنۍ لپاره توهین ده چې هغوی خپل لورګانې مکتبونو ته لیږي، مدرسو ته لیږي، مخکې لیږي، اوس لیږي. او دوی داسې معنا دا ده چې مکتب د بې عفتي ځای ده، د فحشا ځای ده، او دا ستر جفا ده افغانستان خلکو سره غیر مستقیم. دا یو کنزل توهین ده، تشنام ده، کنزل دی افغانستان ملت ته او خلکو ته. یعنی په بل دا ده چې دا خلک په بل تعبیر دا ده چې دا ټول افغانستان خلک چې دوی خپل لونې مکتبونو ته لیږي، خویندې لیږي، هغوی بېغیرت دي او هغوی داسې یعنی بې عفتي ده. مولوی صاحب مطلب د ټولو نه غیرتمند ده، او د ټولو افغانانو هغوی د افغانانو د ښځو نجونو هغه د پاره کوي، د هغوی د عفت د ساتلو دپاره د مکتب او مدرسې نه منه کوي. زه زما خواهش دا د مجاهد صاحب نه او د اسلامي امارت نورو ویندانو نه چې دوی که اشتباه کوي، غلط کار کوي، یا خو هغه شریعت پسې نمونه دوي، ځکه چې دنیا کښې هم نفرت او کرکه سره دومره خبره ده چې دوی په خپلو کړنو غلط کارونه داسې توجیه ونه کړي چې دا د مکتب مکتب ته تګ د دې لپاره مونږ بند کړي چې دا د شریعت.
ډاکټر صاحب وزین غږ مو قطع وصل کېږي، اوس زه څه نه اورم، تخنیکي همکارم. ډاکټر صاحب وزین زما غږ اورئ؟ د ډاکټر صاحب وزین تماس مونږ سره قطع سو، بیا ورسره تماس نیسو، تماس قطع سو ورسره بیا تماس ورسره نیسو. ډاکټر صاحب هاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له مونږ سره وصل سو. ډاکټر صاحب مننه چې مونږ ته مو وخت راکړی او په دې خبرونه کې مونږ سره یاستئ. ډاکټر صاحب مختار
تاسو نه یو نړۍ مننه محترم
سروري صاحب، تاسو په خدمت کې یم.
مخې مې هم تاسو به اوریدلې وي د طالبانو د ویان د ذبیح الله مجاهد څرګندونې، هغوی وویل چې د طالبانو مشر حبیب الله اخونزاده د نجونو د ښځو عفته ترجیح ورکوي. کله چې پوښتنه ورڅخه وشوه چې آیا مولانا مولوی صاحب اخونزاده صاحب د نجونو غواړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیستل شي که نه، دای په ځواب کې وایي چې امیر المؤمنین د شریعت ډېر سخت پابند دی او د اسلامي شریعت احکامو ته ډېر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. څه فکر کوي د تعلیم له عفت سره تړل څه مناسبت لري؟
تر ټولو دمخه محترم مجاهد صاحب دی باید د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته رښتیا ووایي. سلور کاله مسلسل دروغ د خلکو احزانو ته دروغ خبرې ورکول، د افغانستان د ملي منافعو پر ضد موضوع مطرح کول، او اوس داسې موضوع مطرح کول چې نه مبتلا صدا لري، نه خبر لري، نه علمی بیز لري، نه انساني او نه شرعي بیز لري. د افغانستان خلک حق لري چې باید تعلیم او تحصیل وکړي، د افغانستان انجونې حق لري چې باید ښوونځیو ته لاړ سي. تر کومه ځایه پرې چې د عفت موضوع دی، د افغانستان خلک دی با عفت، د افغانستان سکولونه او پوهنتونونه او کالجونه او مکتبونه او لیسې لا د پخوا سره جلاو، معلمین جلاو، ښځې جلا تعلیم درلود، مونږ د داسې یو انسټیټیوټ سره متاسفانه د طالبانو په نوم مخامخ شوی یو چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د ملي مفاهیمو لپاره څه تعریف نه لري. غوره به دای مجاهد صاحب ته هم چې د افغانستان ملت ته مسلسل دروغ ونه وایي او د افغانستان د ملت بنا به اکثریت غوښتنه دا دی چې د تعلیم او د پوهنتون دروازې خلاصول نجونو ته د افغانستان د ملي ګټو سره مستقیما تړاو لري. که غواړي چې آزاد او خپلواک افغانستان ولرو، که وغواړو چې غلام او اسیر او برده ونه اوسیږو، که وغواړو چې داسې یو افغانستان ولرو چې په هغه کې پردی په موږ مداخلت نه کوي، د پردی اشغالګر افغانستان ته رانسي، ضرورت دا دی چې داسې میندې تربیه کړو چې په اسلامي احساساتو، په تعلیم او تحصیل او په عصري علومو باندې دې سنبال وي. زه تر هغه ځایه پرې چې معلومات لرم او بار بار دا اورم، دا فقط و محض دروغ دی. د افغانستان ملت لپاره اسی خبرې دي، فرصت اخیستل دی. طالبان دې تر ټولو د مخه یو ملي مشروعیت ته مراجعه وکړي. دویم تر ټولو مهم او اساسي بنیادی اصل دا دی چې ملا هبت الله د ده صلاحیت نه لري، د ده توان نه لري، د ده وس نه لري، د ده صلاحیت دا نه دی چې د افغانستان د نیم ملت د نجونو ښوونځی وتړي او وروسته د عفت موضوع مطرح کړي. افغانستان خلک دی با عفت، افغانستان خلک په عفت، عزت، شرف، وقار او خپلواکۍ باندې خپل ځانونه قربان کړي. که طالبان پرون د امریکا د ښکېلاک لپاره جنګېدل، دغه د افغانستان خلک طالبانو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړل. نن د طالبانو نه هیله داده، غوښتنه داده او عذر داده د خپل ملت غږ واوري، کنه تاسو به هم د مستبدو نظامونو په څیر د افغانستان په تاریخ کې ولیکل سئ.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. تخنیکی همکار مې وایي چې یو ګران اوریدونکی د تلیفون په خط کې دی، د هغوی نظر به هم راواخلو. ځان راو پیژنئ، مهرباني مایکروفون مو په خدمت کې دی. دا زما حق دی، خبرونه ده ازادي راډیو.
قربان سم محترم سلطان احمد سرور صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به ساتل. الحد تعلم به هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب مهرباني است، مهرباني.
قربان سم یو سلام تاسو ملما ته ما سرور صاحب محترم. واکه نو په دغه ریپورت باندې مدیر سخت خوشینه سلو چې دغه د خوند پر مخ دغه د مدرسو مخه تړلې ده. مثلا حکومت ته دا غوښتنه کوي چې مثلا د پوهنتونو او د ښوونځي دروازې باید د خوند پر مخ باندې خلاصې وي. خدای دې سرور صاحب محترم، د مدارسو دروازې هم د خوند پر مخ باندې تړل کیږي. زموږ د خپل حکومت سرور صاحب محترم دا غوښتنه ده، بیا غوښتنه ځینې کوي چې مثلا د دینی مدارسو دروازې خو باید ونه تړل شي، ځکه درغه وخت پورې سرور صاحب محترم چې پوهنتونونه او ښوونځي خلاصېږي، حد اقل اخوند خو به دغه نه کړي چې مثلا د دینی نگاه سره به دغه نه دینی دغه ځان ته برابر کړي. مثلا درسونه دی ویلي چې مثلا درغه د ښوونځي د پوهنتونونو دروازې خلاصېږي، هغه حدود یې معلومیږي چې اوس مثال د خبرې خلاصېږي، درغه به دغه خپل دینی زده کړې کړي. نو دا چې د دینی زده کړو دروازې پر مخ خلاصېږي، دا د خوښنۍ وړ خبره ده. د حکومت ته بیا هم غوښتنه ده چې باید دا ښوونه کړي، د پوهنتونو او د ښوونځیو تر څنګ د دینی مدارسو زمینه هم خوندي ته برابره کړي.
ډیره مننه اتل صاحب مهربان، ډیر تشکر. رابسو میلمنو ته میرمن داودزی، تاسو واوریدل ما مخکې د مجاهد صاحب سرګندونې خبریال سره ته وړاندې کړې، وزین صاحب اوربانی تبصره وکړه او دغه راز ډاکټر صاحب حاتف مختار. تاسو په دې هکله څه وایي؟ مجاهد صاحب ویلي دي چې امیر المؤمنین د شریعت ډیر سخت پابند دی، د اسلامي شریعت احکامو ته ډیر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. کله چې پښتنه ورنوشوه چې آیا اخونزاده صاحب، هبت الله اخونزاده صاحب واقعا غواړي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي کنه، نو د ځواب ورکړی دی چې عفت ترجیح ورکوي، چې په هر شکل وي محفوظ وي او غواړي مطمئن شي چې تدریسي چوګاټ محفوظ او مطمئن وي. میرمن داودزی مرمن داوځي غغمو اغلری غغمو صفا نه دی، کیفیت ګډوډ دی، کیفیت به خوند دی. که خپل ځای ته تغییر ورکې شاید بهتر سی. نه تروس هم نه دستم شوی که کومه کلکی وی دی کلکی سانگ تا که نهی شاید بهتر سی پا افغانستان که نت ضعیف ده فکر کن اوز لا هم ضعیف ده تاسو ادامه ور که خبری او که شاید متاسفانه لبادا مرغا جغ نه ده رابسو مرمن عباسی تا خانم عباسی بانو عباسی شما ما اظهارات سخنگوی حکومت طالبان پیشتر به مهمانای دیگه به پشتو گفتم به شما به دری میگموره وقتی که خبرنگار از ذبیح الله مجاهد صاحب سخنگوی حکومت طالبان میپرسه که آیا رهبری طالبان واقعا میخواهد که مکاتب دختران و پوهنتونها گشوده شود اونا در جوابش میگن که امیرالمومنین در شریعت بسیار پابند شریعت هستند و با احکام شریعت بسیار التزام دارن و بسیار ترجیح میتن عفت خواهرها را که محفوظ باشه به هر شکلی که باشه و میخواهد که یک که محول تدریسی و چوکات تدریسی محفوظ و مطمئن باشه. سوال ما ایست که بسته کردن یا گریزدن تعلیم به عفت جای داره یا نداره، یعنی مناسب است، یعنی چه فکر میکنین؟ ربط دادن به تعلیم به عفت.
ببینین این یک تفکر که مجاهد صاحب چیزی که در ذهن خودش هست، ذهن متاسفانه باید بگم عقب مانده از اینا هست که فکر میکن چشم خودم میبندن دهن خود باز میکنن و یک نسبت ناروایی را که مربوط به عفت زنان میشه یا به اخلاق زنان میشه یا به در چارچوب شریعت میآیند او را تعمیم میتند به زنا که این کاملا نادرست است. شما دارین با این استفاده از این کلماتی که ما میخواییم که بر اساس چارچوکات شریعت باشه یا نمیخواییم میخواییم که عفت زنا را نگه داریم یا ما میخواییم که در چارچوکات اسلام از زنان محافظت بکنیم، شما دارین با آبروی زنان افغانستان بازی میکنین. شما زنان افغانستان را در اجتماع دارین این طور نشان میده که ما یک زنان بی‌بندوبار فاسد بد اخلاق خدای نخواسته یک خیلی زنان بد داریم و ما میاییم در مکاتب و دانشگاه و پانتونا رو سر از اینا بسته میکنیم که اینا رو محافظت بکنیم. خب ببینین این یک توهین است به زنان، این یک بی‌ادبی است در مقابل زنان و این بد نشان دادن چهره زنان در دنیا هست. نه این یک مسئله. یک مسئله دیگه این که شما نمیتوانین به زور مردم را به بهشت روان کنین، شما نمیتوانین به زور زنان را به بهشت روان بکنین. شما در این جایگاهی نیستین که بخواین برای زنان تعیین تکلیف بکنین که زنان عفت خود را نگه دارن. یا بافت جامعه افغانستان مذهبی هست، ما بخواییم نخواییم یک جامعه داریم که مذهبی است و اسلام پابند است، اسلام قبول داره و شریعت قبول داره، در چارچوبات خودش آن چیزی که نرم همون اجتماع قبول میکنه مردم افغانستان هم به اسلام پابند هست. ولی اینی که یک نفر می آیه و تفکر خودش هست که اون یک تفکر افراطی‌گری هست، یک تفکری که دیگه از حد اعتدال خارج شده و رو به افراطیت میره، میخواهد که به زنان قالب بکنه، قابل قبول هیچ کسی نیست، نه زنان و نه مردان.
بسیار زیاد تشکر خانم عباسی. همکار تکنیکی میگه، تکنیکی همکار میوایی چه مرمن داودزی بیالو مونگ سره وصل شوا، هیلال رو چه داور به ده غق کیفیت بهتر وی. مرمن داودزی که پخانی پختنمو په ذهن که پاتی مرمانی اوکی زوا. مرمن داودزی
بلو موضوع دولت ما اخته دوائی ما چه اوال چه کیریه ور کولنه کې مېرمن په تعلیم نعمت باندې برخمن نه ای، هغه د تعلیم د شیګن نه باخبر نه ای او هغه خصوصا اسلامي اصول باندې آگاه نه، نو هغه څنګه کولای شي خپل عفت وکړي؟ یو نزده کری خزن مونگ دغا توقول رو نو دا بدین مشکلی او آغا با اون نشیده زکر اسلام که اول باید مونگ زانو بیجنو بعد ده خزنی مونگ خپل دین او خپل اصول بیجن
مجاید
ساز بانده کلا مونگ دغا مسائل طول مطرح کونو بود تخبیر را در زمدیده چه ضرور ده که اسلام یو انسان باید زده کری و که بخصوص آغا ده اسلامی اصولو او اساس باندې چې هغه هیڅکله افغان ښځې خپلو ښځې نه څه نه غواړي او نه غوښتي دي او نه شاید غواړي.
میرمن داوودزی میرمن داوودزی بخنه غواړم بخنه غواړم د غږ کیفیت بیا بخوند سو کوشش وکړو چې که تاسو موقعیت تغییر ورکړئ شاید بهتر سي. زخبلانه پیغام زین کلمات قطو وصل کیږي پر صورت تخنیکی همکار میرا توای چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی مهرباني وکړئ دا زما حق خبرونه ده ازادي رادیو مایکروفون ستاسو سره دی مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنئ.
کلا محمد عادل روزګان
سره. عادل صاحب ستړی مسې شکر دی مهربانی. مدرسے باندھی مدرسی لشپگم ٹولگی پاسم مدرسی روزگان کی ترین کوٹ کی بئی بلزا کی بنی لشپگم ٹولگی نے پاس جونی ورزی دو مدرس ہوتا چاہو بنائی اڑتے ویلی چی دا وتڑی یا مورزی څنګه ڈیرا من دینی سبق سبق وائی قرآن شریف وائی حدیث وائی فقہ وائی چ وائی
وو بس قرآن شریف ختون متکازی قرآن شریف وائی فکیو دا شان وائی قربان سن میدا میدا بس سختای دلتا
من نه ډیر عادل صاحب دسې ریپورټونه موږ تر لاسه کړی دي چې جنو دینی مدرسو ته په کابل او جنو نور ولایتونو کې کندهار کې ویل سوی دي چې د دینی مدرسې د نجونو هم بندي کې یا محدود کې په دې حق خپل نظر وای. مهرباني کوو تړل سي څه بوسي کوو تړل سي
مشکل ساج په جاب کې خوښ شو چې موږ تر کې خوښ شو اخر وخت ما په خیر څه څه دې جاب دې زایې پتہ پتہ پر مکتب ڈاکٹر خوشحال
تخبل لونا لری تو کلن دی
مولا زخفل شکت سے مولا کا مکتب مدرسہ مکتب ویلی
نا تخبل خون دی ویلی پر لونو دی ہم نہ دی ویلی مدرسے تے نلی
ون مل سارا عادتن تم کتاب ودا کسی په خوام نه د حکومت واشل نه مل سارا عادتن ودا کسی نشته.
ها 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 ک مدرسه وی لور دی لیګه ک مکتب وی ک کلی کې د مکتب جوړ سی
یاره دې څه نو دې څه حکومت سارا خلک مننه کې ډېر مله وخت اخر وخت نه دی مله دلته کوټه وتوای د باندې مننه کې پرېش
اخر وخت دی یعنی څه معنا ڈاکٹر صاحب مختار پختنہ میں لتا سنا دا والے دی تعلیم مسئلہ دمر پہ چلے سوا او سیاسی سویدا مختار صاحب
زما باور دا دی چې تر ټولو د مخه د مسولیت او دا انساني رسالت او تاریخی رسالت طالبانو ته ګرځي. افغانستان هر خوا ته روان وي که هغه افغانستان کامیابیږي ناکامیږي په نړیوال سټیج کې منځوي کیږي نجونې تعلیم ته ځي او که نه ځي که افغانستان باندې خلک ملنډې وهي که افغانان په ناروې او سویډن او دنمارک او نورو ملکونو کې خپل دین پرېږدي ټول مسؤلیت د افغانستان اوسنی نظام یعنی د افغانستان دی فکتو حکومت د افغانستان اسلامی امارت ته ګرځي. په دې لحاظ هیڅ توجیه مونږ نه انساني نه بشري او نه اسلامي توجیه او دلایل لرو چې مکتب دی باید په دې یوویشتم پیړۍ کې د نجونو په مقابل کې وتړل سي. دا ټول هغه پلمې او بهانې دي چې اوس ورنه یو سیاسي معاملې په تور د فشار ابزار په توګه طالبان غواړي دا د امریکا او د اروپا سره استعمال کړي. خو متاسفانه په دې کې طالبان تر ټولو زیات شرمېږي. علت دا دی چې افغانان بې تولیدي د افغانستان کورونه او ماشومان به تعلیم پاتې کیږي. افغانستان نور هم کیرو خواته حرکت کوي. افغانان دغه مخالف نه دي چې په افغانستان کې مدرسې نه وي، په افغانستان کې مدرسې وي، په افغانستان کې پوهنتونونه وي، په افغانستان کې د نجونو لپاره تعلیم او د تحصیل زمینه هم مساعد سي. یعنی افغانستان هم اسلامی نظام غواړي، هم په افغانستان کې تعلیم غواړي، او هم غواړي چې افغانان د نړیوال انزوا نه وځي. کمونگ پا سیاسی و ستراتیجیک نقطه ورته گورو و متوجه کیگو هم ستراتیجیک مسئولیت هم سیاسی مسئولیت هم دنیایی مسئولیت برته د طالبانو مسئولینو تا و د طالبانو رهبرانو تا او د طالبانو خصوصا د گوتو پشمیر زین هغه رهبرانو تا پشمول د ملا هیبت الله ورگرزی. مونگ د خپل ملت لآدرسه او د خپل ملت غږ پورته کوو. زمونږ ملت تعلیم او تحصیل غواړي، زمونږ ملت غواړي چې نجونې تعلیم او تحصیل وکړي، زمونږ ملت غواړي چې د نړیوال انزوا نه ووځي، زمونږ ملت غواړي چې د تعامل او تفاهم او د تساهل لاره د افغانستان د ملت سره غورسي، او زمونږ ملت نه غواړي چې په نړیوال سټیج کې د نور هم انزوا خواته لاړ شي. کچیرې سبا د طالب نظام لمنځزي او د طالبانو امارت لمنځزي او بل داسې یو نظام منځ ته راځي، مسؤلیت د امارت د ړنګېدو هم پر طالبانو ګرځي. ځکه طالب نه د افغانستان په زرګونو علماو طالبانو شیوخو او مشرانو هغه چې د ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره جنګېدلي وو د دغې رهبر او د مشرنه وغوښتل چې د نړۍ سره تعامل وکړه او د نجونو ښوونځی او پوهنتون د اسلامي اصولو تر سوری لاندې پرېږده. اما متاسفانه طالبانو خصوصا د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملت غږ وانه اورید. مونږ ګورو چې نن راپورونه په نړۍ کې شي، همدا اوس په دنمارک او سویډن کې کوم خلک چې خپل دین پرېږدي او دلایل وړاندې کوي چې زما جلی زما لور په افغانستان کې حق تعلیم نه لري، حق تحصیل نه لري، طالبان مو وهي، طالبان مو ټکوي، په درنو سترګو راته نه ګوري، زما انساني زما بشري زما اخلاقي حق او حقوق نه مراعات کیږي، بنان زه اسلام بالکل پرېږدم. د دغه مسؤلیت هم د طالبانو حکومت ته ګرځي. طالبان باید داسې یو فضا د مساعد کې چې په نړۍ کې مثال ونه لري. پوهنتونونه د اخلاص کې د طالبانو لپاره مفید دی. که یو ټولنه تعلیم یافته کیږي او هغلته جلی تعلیم ته ځي، تحصیل ته ځي، پوهنتون ته ځي، نن په زرګونو او په سلګونو د پوهنتون استادان د کابل نه تښتي، مسؤلیت یې بیرته طالب ته ګرځي. نن افغانستان نه کدرونه تښتي، مسؤلیت یې طالب ته ګرځي. یعنی افغانان نه غواړي، دا نه وایي چې طالب د حکومت وکړي، خو طالب د داسې یو حکومت وکړي چې اساس استبداد او ظلم نوی، اساس ته عدالت وی، زکه د اسلام
ډاکټر صاحب
هم دا دی چې په اسلامي اصولو کې دا اسلام په عدالت باندې حکم کوي او د عدالت حکم دادی چې د طالبانو مشران د خپل مظلوم فقیر محروم ملت غږ دی واوري.
مننه ډاکټر صاحب. کچیر وروسته کلو ته وکتل سی په دوه کې د طالبانو هیئت حتی ویلی وو چې دوی د تعلیم مخالفین دي. د مولوی صاحب شهاب الدین دلاور ویلی وو د طالبانو بل د بارنو چارو د وزارت سیاسي موین عباس ستانکزی څو ځلې خبرې کړې دي. طالبانو په منځ کې فکر کوم د تعلیم په حق له یو نظر نه دی، ځینې پلوي دي او ځینې پلوي نه دي او فرامین صادروي. دغه اختلاف څنګه رامنځته سو؟ ولې چې هغه څوک چې په دوحه کې غږېدل خوږی خود ټولو طالبانو په نمایندګۍ خبرې کولې؟
پښتنه مو سرور صاحب ماته
بله وو پښتنه تاسو ته لاندې جواب راکړه. دا اختلاف څنګه رامنځته سو؟
زه فکر کوم او باوري يم چې طالبان پر څو ډلو ویشل شوی. طالبانو یو غوس اکثریت ډله دا غواړي چې باید تعلیم او تحصیل او پوهنتونونه او مکتبونه د انجونو په مخ کې خلاصي او د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی. محترم جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی او د دوی ټیم بار بار اساسي او بنیادی اختلاف هم د امارت د مشرانو سره خصوصا د رهبری سره داده چې باید د افغانستان د غږ واوري. بل دلا داده چې بل قدرت او قندهار کې موکول شوی او قندهار نه غواړي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او مسؤلیت هم د قندهار طالبانو ته ګرځي.
ډیره ډیره مننه. د خبرونه ډیر کم وخت پاتې دی، شپږ دقیقې که پنځه دقیقې پاتې دي. په دې پنځو دقیقو کې به خبرونه راغونډو کو. د ګرانو میلمنو نظر به وغواړو. بانو عباسی، نظر شما برای بیرون رفت از بحران کنونی، صدها هزار دختر و زن از تعلیم و تحصیل باز ماندند، برای بیرون رفت از بحران و از این وضعیت پیشنهاد شما بفرمایید.
ببینین، اول اینکه در ادامه مبحث قبلی شما ما باید بگویم که ما با چندین نفر که صحبت کردم از همین مولوی صاحبا، با ما گفتن هیچ جای قرآن نوشته نشده که دخترها مکتب نروند یا دانشگاه نروند و اینکه یا مثلا مکتب و دانشگاه بروند در چارچوب شریعت. این هیچ جای قرآن گفته نشده که در مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و زنان بسته بماند. هیچ آیه قرآن پیدا نمی کنیم. و اینکه طالبی که امروز می آید در مکاتب و در علم و در تحصیل بروی زنان و دختران ما بسته کرده، با مردم در جنگ نیست، با خدا در حال جنگ است. به خاطر که
پیشنهاد شما خانم
اجازه بده، اینا با خدا در حال جنگ هستن، نه با مردم. پیشنهاد ما اینه که ما میگیم که باید در مکاتب و دانشگاه ها یا پوهنتون ها بروی دختران و زنان بسته شود، باز شود. آن چیزی که نرم تمام کشور هاست، آن چیزی که نه آن چیزی که طالب میخواهد.
تشکر.
در مکاتب اجازه بده، در مکاتب و دانشگاه ها باید برای دختران باز شود که اونا مسلکی در رشته‌ای که استعداد دارند و علاقه دارند برن درس بخوانند و بیاموزند و مصدر خدمت در جامعه شود، نه بر اساس چیزی که طالب میخواهد. طالب میخواهد که در مثال اگر یک زمانی تصمیم بگیرد در مکاتب برای دختران و زنان باز کنه، میخواهد که تفکر بر اساس تفکر طالبانی خودش در باز کنه و از دختران ما، از زنان ما یک طالب دیگه بسازه.
تشکر.
میخواهد تمام افغانستان تبدیل به زنای
تشکر
زنانی وقت تبدیل کنه که تبدیل به مولویایی شوند که ما در آینده اینا فقط فاجعه میاره به افغانستان.
تشکر بسیار زیاد. چون وقت کوتاست بانو عباسی، میخوایم نظر مهمانای دیگه خود هم داشته باشیم. مرمن داوزی کپلند رو تکراو تو وی چه دی وضعیت حل لپاره ستاسو نظر مهربانی. او بیا ډاکټر صاحب هم په څو جملو کې. مېرمن داوځي زما غږ لري، فکر کوم تماس سره قطع شوی دی. ډاکټر صاحب ستاسو نظر د اوسنی بحران او د کړکېچن وضعیت څخه د وتلو لپاره په لنډو ټکو کې مهرباني.
تر ټولو ضرورت او ضروری حتمی قطعی د افغانستان د ملی ګټو پرانا کې او د افغانستان د ملت غږ دادی چې طالبان دی خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي. بلا قید او شرط د افغانستان د ملت غږ واوري. د نجونو پوهنتون او ښوونځی خلاصول د افغانستان د بقا سره مستقیمن تړاو لري.
مننه.
که چیرې نجونه په افغانستان کې تعلیم او تحصیل نه کوي، د افغانستان بقا به داسې یو نظام سره مخامخ وي چې نړیوال سټیج کې هیڅ وی خلق نه پیژني او افغانستان به وروسته پاتې هیواد.
ډیره مننه. تخنیکی همکار مې راته وایي چې میرمن داوودزی، فروزان داوودزی را سره ده، خو زما غږ اوري میرمن داوودزی؟ فکر کوم تماس مو ضعیف دی. دا زما حق دی، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له خپلو ګرانو میلمنو ډاکټر صاحب عاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس څخه مننه کوم، د ډاکټر صاحب فضل هادی وزین د زده کړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې له غړي څخه مننه کوم، د ښځو د حقوقو فعال میرمن فوزیه عباسی څخه مننه کوم، او دغه راز د ښځو د حقوقو فعال فروزان داوودزی څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیسته، او له ګرانو اوریدونکو مننه کوم چې په دې یو ساعت کې له موږ سره وو. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
کے خوشحالے دس روزو ندی نن پدے وج رکھے نن پدے وج رکھے خوشحالے دس روزو ندی نن پدے وج رکھے ہر خواتا بل شوے نند مینے مشانو ندی نن پدے وج رکھے نن پدے وج رکھے خوشحالے دس روزو ندی نن پدے وج رکھے خوشحال ہے